دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه درنو دوستانو ستړي مشه دا ازادي رادیو په دې خرمنی خبری خبرونه په یو استودیو کې موزه اجمل اند له خپل همکارانو سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ننګونو سره مخ دي او ښایي پرانستل شي. دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده. ګڼ نور رپورټونه به هم ولرو خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په سټډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
لومړی د ځینو خبرونو سرچکی. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. افغان ولسمشر د هلمند په موساقله کې د دوشنبه د شپې په عملیاتو کې ولسي خلکو ته د مرګ ژوبلي اوښتو په اړه د څېړلو امر کړی دی. او د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. بشپړه خبرونه. د خوست د ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون دوشنبه څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. ملي امنیت په یوه خبرپاڼه کې وایي دا جګړه د تڼیو ولسوالۍ اړوند سیمه کې سوې ده. خبرپاڼه زیاتوي چې وژل سوي کسان پاکستاني وګړي دي او د هغو یوه سپینه سراچه، څلور کلاشنکوفونه، لاسي بمونه او مرمۍ هم د افغان ځواکونو لاسته لوېدلې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په موساقله کې د دوشنبه شپې په عملیاتو کې ولسي خلکو ته د اوښتې مرګ ژوبلې د څېړلو لپاره د یوه پلاوي ټاکلو امر کړی دی. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي چې د موساقله ولسوالۍ په تختی پل کې پر کورنیو او بهرنیو وسلوالو د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې یو شمیر ولسي وګړي وژل سوي دي. ارګ د وژل سویو ملکي کسانو د شمیر په اړه څه نه دي ویلي، خو د پیښې د قربانیانو د یوې کورنۍ غړي پرون ازادي راډیو ته وویل چې په برید کې څوارلس ولسي کسان وژل سوي دي. هلمند کې د ملکیانو او طالبانو او القاعده د وژل کېدو په اړه راپورونه خپاره سول، خو د هلمند د ولایتي شورا یو غړي مجید اخونزاده بیا په دغو عملیاتو کې د څلوېښتو ملکیانو د وژل کېدو ادعا وکړه. د ارګ په اعلامیه کې ویل سوي جمهور رئیس غني په دغه پیښه کې د ملکي وګړو په شهادت سخته خواشیني څرګنده کړه او د هلمند والي ته د یادې پیښې د هر اړخیزې څېړنې په موخه د یو پلاوي د ټاکلو لارښوونه وکړه چې خپلې موندنې ژر له حکومت سره شریکې کړي. دغه راز ټپیانو او د شهیدانو کورنیو ته د رسیدګۍ په خاطر اړوندو مسؤلینو ته لازمي لارښوونې وکړې. ښاغلی غنی ویل چې ملکي تلفات ورته د منلو او زغم وړ نه دي او دولتي ځواکونو ته یې سپارښتنه کړې چې د مخنیوي په هدف یې لا زیات تدابیر ونیسي، خو ارګ د ملکي تلفاتو اصلي عاملین طالبان بولي چې په وینا یې له عامو خلکو د سپر په توګه کار اخیستی. تاسیز مجرغله ازادي رادیو او اوس هم یو څو سیمیز او نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ترامپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستلو لپاره خپلې ستراتیژۍ ته د ملاتړ د جلبولو هڅه کوي. ښاغلي ترامپ خبریالانو ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو پر مهال وویل متحده ایالات پر ایران هومره ډیر فشار راوستی دی چې پخوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډیر څه پیښیږي، تر هغه څه زیات چې رسنۍ ورڅخه خبریږي. ترامپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران پر وړاندې کلک دریز غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو لویو قدرتونو د 2015 کال له اټومي موافقې څخه یې خپل هیواد وایست. د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتیونیان په پلازمینه یروان کې پر خپل کور کې مړ موندل سوی دی. دی پر سر ویشتل سوی دی. د پولیسو چارواکو د ازادي راډیو ځای څنګ ته وویل چې د هاروتیونیان مړی تیره شپه وموندل سو او لومړی تحقیقات ښیي چې د ځان وژلی دی. دی د پخوانی ولسمشر رابرټ کوچاریان پر وړاندې د یوې قضیې شاهد و. پر کوچاریان او درو نورو پخوانی چارواکو تور دی چې د 2008 کال په مارچ میاشت کې تر نشته ورسته ځواکونه راغشتي و چې په نتیجه کې د قانون جوړونکو چارواکو په ګډون لږ تر لږه لس کسان وژل شول. د 2013 کال په جولای کې تر نیول کېدو وروسته کوچاریان دوه ځلې راخوشي سو خو بیرته توقیف سو. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړل سي نو دی به یې وګټي. ښاغلی ټرمپ پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې د څرګندونو پر مهال وویل که عدالت په پام کې ونیول سي چې نه نیول کېږي نو د ډېر داسې کارونه کړي چې پر بنسټ یې د نوبل د جایزې ګټونکی کېدای سي. ټرمپ دا څرګندونې د یوه خبریال له هغو څرګندونو وروسته کړې چې ویلي وو که د امریکا ولسمشر د کشمیر پر سر د هند او پاکستان لانجه حل کړي نو د نوبل د ګټلو وړ به وي. ولسمشر ټرمپ مخکې د دې کړکیچ د حل لپاره منځګړیتوب ته چمتووالی ښودلی و. د خبرونو پای.
دوستانو خبرونه مل ازادۍ راډیو نه واورېدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د رپورټونو موضوعات لرو. و به ورچې د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي د کابل په دریو ولسوالیو کې د رایو مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4200 محله تشکیلي ټول دریو ولسوالیو کې وجود لري چې موسی خاک جبار کربا چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري په موسی کې
بشپړ سرګندونې به یې په ریپورټ کې واورو. همدارنګه به دا هم واورئ چې په کابل کې درې ولسوالۍ له امنیتي ګواښونو سره مخ وي او هلته انتخابات له ستونزو سره مخ کیدای شي. د نورو ولایتونو ستونزې به په کمه کچه اټکل شي. همدارنګه به دا هم واورئ چې په هلمند کې ښځو انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړی دی. دا موضوع هم څېړو. که وختو د افغانستان په اړه به نور ریپورټونه ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي. خو نوموړي تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د کابل په درې ولسوالیو کې د رایو و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. د دې کمیسیون د دارالانشا رئیس له ازادي راډیو سره په خبرو کې له امنیتي مسؤلینو وغوښتل چې له ژمنې سره سم د دغو مرکزونو امنیت تامین کړي. بلخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره جدي امنیتي پلان چمتو شوی دی چې د ټاکنو پر ورځ به پلی شي. زما همکار رحمت الله افغان د کابل په سټوډیو کې د افغان سیب په دې اړه نور جزئیات له تاسو اورو.
بلې ان صاحب نامنۍ د راتلونکو شنبې د ورځې د ولسمشریزو ټاکنو په وړاندې تر ټولو ستره ننګونه ده چې له امله یې ان په پلازمینه کابل کې هم یو شمېر مرکزونه د تړل کېدلو له ګواښ سره مخ دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د کابل په درې ولسوالیو کې و مرکزونه جدي امنیتي ستونزې لري.
په کابل کې ټول 1550 مرکز لرو چې 4200 محله تشکیلې ټول درې ولسوالیو کې وجود لري چې موسی خاک جبار کرباغ چې ممکن درې مرکز په جدي ستونزې لري په موسی کې. یو مرکز په خاک جبار کې او درې مرکز په کرباغ کې. ولې تر اوسه بیا هم امنیتي ارګانونو ته پر ځای باندې دا کوشش کوي چې د دغه مراکزو تامین د امنیت هم وشي.
له دې وړاندې د کابل ولایت د انتخاباتو کمیسیون ویلي و چې ممکن په کابل کې د نامنیو له امله تر 3% مرکزونه تړلې پاتې سي. د انتخاباتو کمیسیون امنیتي ادارو ته د 5303 مرکزونو د امنیت خوندي کولو لیست پارلی وو. خو د کورونا چارو وزارت اوس وایي چې د 4903 مرکزونو امنیت خوندي کولای سي. په ورته وخت کې د کورونا چارو وزارت وایي چې په ټول افغانستان کې 2000 امنیتي او دفاعي سرتیري د مرکزونو د امنیت د خوندي کولو په هدف په دندو ګمارلي. د دغه وزارت مرستيال ویان دي مروه امینی ازادي راډیو ته وویل چې د کابل د درې ولسوالیو د امنیت د خوندي کولو لپاره هم پلان چمتو کړی.
دغه ولسوالۍ کې تاسو نوم واخیسته د دې د امنیتي ستونزو د لمنځه وړلو لپاره امنیتي ځواکونه د دې مخکمو دې څخه خپل پلان لري او د کورنۍ چارو وزارت د سړۍ لخوا غوته هدایت ورکړل شوی ده چې باید امنیتي ستونزو د ټاکنو په ورځ رامنځته نه شي. موږ خلکو ته اطمینان ورکوو چې په همدغو ساحو کې د لاړ شي، خپله رایه دې وکاروي او کومه ستونزه به نه رامنځته کېږي.
بل خو د دفاع وزارت د انتخاباتو په ورځ د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې له دوی سره به په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت هم د میزان په شپږمه د امنیت په ټینګښت کې مرسته وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جمهوریت انتخابات د ټاکل سوی د میزان په شپږمه کېږي چې اوس ورته ایله څلور ورځې پاتې دي. بلیان صاحب
زیاته مننه دوستانو. په کابل کې زما همکار رحمت الله افغان وو چې په ریپورت کې د انتخاباتي چارواکو له قبل ویل د کابل په درې ولسوالیو کې د رای و مرکزونه له جدي امنیتي ستونزو سره مخ دي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا ډاډ ورکړي چې د دغه مرکزونو امنیت به په راتلونکو څو ورځو کې تامین کړي. په ټول افغانستان په ځانګړې توګه په پلازمینه کابل کې د امنیتي ګواښونو له امله د رایو مرکزونو ته ګواښونه د انتخاباتو د څار بنسټونه اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي چې په کابل کې مرکزونو ته امنیتي ګواښ په ډاګه کوي چې امنیتي ځواکونه امنیتي پلان نشي پلی کولای. له ښاغلي رشید سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د رایو مرکزونو ته د ورپېښو امنیتي ستونزو په اړه ځینې پوښتنې.
د امنیتي مسایلو په اړه باندې باید ووایي چې موږ مخکې یادونه کړې ده چې سره د خلکو ګډون پروسه کې محدودوي. په عین حال کې د کمیسیون لپاره، د ناظر بنسټونو لپاره، د ناظرینو استخدام په لړۍ کې، د کارکوونکو د استخدام په لړۍ کې هم ستونزه لپاره ورې ده. او حتی دغه مسله چې کارکوونکي ګواښل کېږي په مرکزونو کې حضور پیدا نه کوي، دا هم یو ستونزه ده. نو هیله مند یو چې دغه په اړه باندې جدي ګامونه پورته شي تر څو دغه تهدیدات او ګواښونه چې د خلکو د ګډون لپاره دي یا د کارکوونکو د کار لپاره دي دغه رفع شي. او په دې اړه باندې کمیسیون باید له امنیتي سکتور سره جدي دغه مسله مطرح کړي.
اتاس سپارښتنه ورته څه ده؟
د موږ سپارښتنه دا ده چې باید موضوع د ټول لپاره جدي ګامونه واخیستل شي. موږ تاکن ته کم وخت لرو او هغه مرکزونه چې امنیتي سکتور د امن د مرکزونو په نامه باندې یاد کړي دي او د کمیسیون په لست کې دي مواد لیکل کېږي هلته، د هغوی لپاره باید جدي تدابیر ونیسي او دا سره له اوسه باید ترسره شي تر څو خلک ډاډ پیدا کړي چې هلته کومه ستونزه نشته او ټاکنې ترسره کېږي.
که په لرې پرتو ولسوالۍ یا په لرې پرتو ولایتونو کې هلته امنیت نه خوندي کېږي، یو هم دغه ستونزه ده چې لرې پرتې دي. په کابل خو د امنیتي ځواکونو مسؤلینو تر سترګو لاندې دي، بیا هم دلته امنیت نه خوندي کېږي، دا یو ډول نه پاملرنه نه ده؟
بې له شکه چې مسؤلیت امنیتي مراجعو دا ده چې د ټولو بنا په دم اول قدم کې ولس ته باید ډاډ ورکړي چې د هغوی امنیت خوندي ده. په دویم قدم کې د ټاکنو ادارو ته چې د ټاکنو خپلواکې مسؤن ده، د شکایتو کمیسیون ده، د سوار بنسټونه دي، دوی ته باید هغه ډاډ ورکړي چې دوی د کارکوونکو لپاره کومه ستونزه موجوده نه ده. دغه نن د موږ ولایتي مسؤل په پکتیا کې برید پر شوی دی، خو تازه خلک کوم جنت ورته وکړي او دغسې نور مراجع هم تر ګواښ لاندې او دا باید دغه اندېښنې باید رفع شي او د هغوی لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي.
که چیرې د کابل په څیر په نورو ولسوالیو ولایتونو کې هم داسې مرکزونه تړلي پاتې، تاسو له ګمانه څومره خلک به په انتخاباتو کې د ګډون له حق نه محروم شي؟
بېله شکه چې د خلکو په ګډون باندې بد تاثیر کوي. د کابل په ولسوالیو کې مثلا په نورو ولایتونو کې چې ګواښ لاندې سیمې دا بیا د خلکو ګډون محدودوي او خصوصا د ښځینه راکوونکو لپاره بیا دا هم ستونزه ده، کارکوونکو لپاره هم ستونزه ده. او دا په تور کې بیا مرکزونو ګراف راټیټېږي. هغه څه چې ژمنه شوې چې 1902 مرکزونه به لږ تر لږه امن وي، هغه هم بیا ګراف نور هم ټیټېږي او کېدای شي د ګواښ کچه اوچته شي. بیا په ټول کې خلکو ګډون تر اغېز لاندې راځي.
دوستانو، د انتخاباتو د څار بنسټونه په افغانستان کې د انتخاباتي مرکزونو د امنیت په اړه اندېښنه لري. په دې اړه مو د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید سره مرکه واورېده او دغه اندېښنې مو واورېدې. وروسته په خبرونه کې اوري چې د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړی تر دغه وینا مخکې پرون په ډاګه کړي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. همدارنګه د افغانستان په اړه هم ځینې رپورټونه لرو. په یو کې به واوري چې په هلمند کې ښځو د انتخاباتو په ورځ د عکس اخیستلو سره مخالفت کړي. خو تر هغې مخکې راځي چې څو اقتصادي خبرونه واورو. امید ظهیر ملي دروري.
د
د کرنې او بلګونې او مالداري وزارت وایي د ننګرهار په شمیر ولسوالیو کې د پیازو او کچالو د ساتنې په موخه د سلور شپې ته سړخونو جوړولو کار پیل کړی دی. د دې وزارت وایان اکبر رستمی د سشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا سړخونی په هغه ولسوالیو کې جوړیږي چې تر ډیره پکې رغنیزي پروژې نه دي عملي شوي. د ښاغلي رستمی له قوله د سړخونو کې به 2350 میټریک ټن پیاز او کچالو ذخیره کیږي چې په دې برخه کې به ترې په اساسي ډول ګټه پورته شي. کرنې وزارت وایي یو ډیر شمیر نورو هغو ولایتونو کې هم چې د پیاز او کچالو د تولید کچه پکې لوړه ده د ورته پروژو د عملي کولو پلان چمتو کړی او ژر به یې رغنیز کارونه پیل شي. په څلور ولایتونو کې د لمریزې برېښنا پروژې پلي کیږي. د کلیو پراختیا او بیا رغونې وزارت وایي دا پروژې به په خوست، کندهار، پروان او بغلان کې ګټنې ته وسپارل شي. د وزارت په یو وخت پر کړې خبر پانه کې لیکلي د کلیو پراختیا وزیر مجیب الرحمن کریمی سره په کتنه کې په افغانستان کې د سویلي کوریا سفیر راهی زانګ یانګ ویلي دا پروژې راتلونکي کال عملي کیږي. سرچینې زیاتوي د دې پروژو په وسیله به په کندهار او خوست کې یو یو میګاواټ، پروان کې 600 کیلو واټه او بغلان کې به بیا 450 کیلو واټه برېښنا چمتو شي.
دوستانو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اوري. مخکې مو وویل چې د افغانستان او سیمې په اړه به رپورټونه لرو. د افغانستان په اړه تر نورو رپورټونو مخکې زو د سیمې او نړۍ مسلې ته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا کوي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې پرون په ډاګه کړی چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. په عین حال کې هغه اروپایي هیوادونو چې له ایران سره د 2015 کال اتومي تړونې لاسلیک کړی هم متحدو ایالاتونو او سعودي عربستان ته د هغه ادعا هم د متحدو ایالاتو او سعودي عربستان د هغه ادعا ملاتړ وکړ چې ایران د سعودي عربستان د تیلو پر تای ساتو د حملې مسؤل بللی. زما همکار نوریاس نوري موضوع تعقیب کړی دی، هم د اوسره سره په استریو کې دی. نوري صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون خبریالانو ته د ایران په اړه یو لړ څرګندونې وکړې، که جزئیات را سره شریک کړئ.
بلې ان صاحب، د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. دا په داسې حال کې ده چې ډونالډ ټرمپ پر تهران د اعظمي فشار د راوستلو لپاره خپلې ستراتیژۍ ته د ملاتړ جلبولو هڅې ډېرې کړې دي. ټرمپ پرون خبرلان ته د خپلې وینا د مهمو ټکو د بیانولو په مهال وویل متحدو ایالتونو پر ایران هومره ډېر فشار راوستی چې پخوا تر دې ساری نه لري. هغه زیاته کړه د ایران په اړه ډېر څه پیښیږي تر هغه زیات چې رسنۍ ترې خبرېږي. ټاکل شوی چې ټرمپ نن سهار د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې ته وینا وکړي، خو دقیق وخت تر اوسه پورې نه دی معلوم. ټرمپ په 2018 کال کې د امریکا د ولسمشر په توګه د کار له پیلولو راهیسې د ایران په وړاندې کلک دریځ غوره کړی او تیر کال له ایران سره د شپږو اټومي قدرتونو د 2015 کال له اټومي تړونه او له هغې راهیسې هم پر ایران د اټومي پروګرام د محدودولو لپاره بیرته بندیزونه لګولي دي.
درې اروپایي هیوادونو هم پر ایران چې پر ایران د سعودي عربستان د حملې ملامتیا چولې د دوی څه ویلي؟
فرانسا، جرمني او برېټانیا دي د درې وړو هغه هیوادونو دي چې دغه اټومي تړون لاسلیک کړی او درې وړو هیوادونو هم تر اوسه هڅه کړې چې دغه تړون وساتي، خو په عین حال کې په فارس خلیج کې پر کشتیو د حملو او د سعودي عربستان د تیلو پر سترو تاسیساتو وروستیو حملو ته په پام د تهران د لمسوونکو اقداماتو پر ضد خبرداری هم ورکړی دی. که څه هم د سعودي عربستان د تیلو پر دوو سترو چند ځایونو د حملو مسؤلیت په یمن کې د ایران ملاتړ حوثي افغانانو اخیستی، خو د امریکا متحده ایالاتونو او سعودي عربستان ایران د دغې حملې مسؤل بللی دی. پرون د فرانسې، جرمني او برېټانیا مشرانو هم د متحدو ایالتونو او د سعودي عربستان د دغه اعدام ملاتړ وکړ او ویل چې دا روښانه ده چې ایران د دغه حملې مسؤل دی. په هغې اعلامیې کې چې د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن، د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلۍ په څنډه کې تر غونډې وروسته په ګډه خبره کړې، درې واړو مشرانو ویلي چې دا موږ ته واضح شوي چې د تیلو پر دوو تاسیساتو د بې پیلوټه الوتکو او کروز مزایلو حمله د ایران کار دی. درې واړو مشرانو زیاته کړه د بل احتمال تصور نشي کېدی او ویلي دي چې دوی د هغې څېړنې ملاتړ کوي چې د دغې حملې نور جزئیات په ډاګه کوي. البته ایران دغه تورونه رد کړي او دا خبرداری هم ورکړی دی چې که دې هیواد پر پولو تیری وشي هغه به په سیمه کې پراخې جګړې ته زمینه برابره کړي.
ډیره زیاته مننه دوستانو. نوریاس نوري و چې د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په اړه مو ترې واورېدل چې ټاکل شوې ده نن د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته وینا وکړي، خو نوموړي تر دې وینا مخکې ویلي چې پر ایران به ډېر تمرکز وکړي. دا د ازادۍ راډیو ده.
آزادی رادیو تغوک ونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
پا هلمند که خزو دا انتخاباتو پا ورز دا اکس اخستلو سر مخالفت کرده. دا غگانو خزو چه پا لشکرگاه که را طول شوی دا انتخاباتو دا خپلوا کمیسون چه وقتن وکنه چه پا خپلا پریکره که بدلون راولی کنادی ری خزی بدرائیو ورکولو لحق چه محرومی پاتیشی. پا افغانستان که دا خزو لپار اکس اخستل تل یوا طول نیز و دو دیز ستون زگنل کیگی او پا گلو نور ولایتونو کیم دا اکس اخستلو موضوع دا خزو لپاره یو ننګونه بلل کیږي. د انتخاباتو خپلواک کمیسون د لومړي ځل لپاره د ولسمشرۍ د انتخاباتو کې د رای ورکولو پر مهال د عکس اخیستل حتمی کړی دی. نور تفصیل له هلمند څخه زموږ همکاري الیاس تایر کوي.
په یو وړه ګرمه خونه کې راټولې شوې ښځې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون څخه غوښتنه کوي چې د رایې اچونې په ورځ د بایومیټریک د آلې په واسطه د ښځو څخه د عکس د اخیستلو پرېکړه بیرته واخلي. د دوی شمېر که څه هم لږ دی، خو شاید د هغه تمام اکثریت استازولي وکړي چې نه غواړي د یو عکس په خاطر د رایې ورکولو د حق څخه محرومې سي.
موږ غواړو چې انتخابات کې ګډون وکړو، خو کورنۍ مو انتخاباتو ته پرېږدي، خدای ته مو نه پرېږدي چې یعنې هلته هغه زموږ څه عکس دا شیان واخلي. دا کورنۍ مشکلات خو هر څوک لري، په هر ښځې باندې دا مشکلات راځي. نه غواړي چې دا هر څوک خپل کورنۍ نه پرېږدي چې د څوک ورته یې چې رایې ورکوي وایي پرېږدي، چې دا کس ورته یې بېخي نه پرېږدي وایي دا خو تیسا کس اخلي موږ په دې خاطر تیس رایې ته نه پرېږدو. په دې خاطر دا رایې ورکول باید موږ سره دغه وکړي چې دا عکس وانخلي.
موږ عکس اجازه نه لرو چې عکس ورکړو چاته. موږ پښتانه یو چې عکس نه ورکوو. موږ د کور دغه اجازه نه راکوي چې موږ عکس ورکوو. دا اجازه موږ ته نه راکوي چې موږ عکس ورکوی.
په هلمند کې بې له دې هم د نامنیو ترڅنګ د فامیلي او کلتوري ستونزو په خاطر ښځې د رایې مرکزونو ته نسي تللی، خو دلته راټولې شوې ښځې وایي هغه کورنۍ چې پرېږدي مېرمنې یې د رایې اچونې دپاره انتخاباتي مرکزونو ته ولاړې سي، د ټاکنو د خپلواک کمیسون دغه پرېکړه په شا کړې دي او نه پرېږدي په بایومیټریک ماشین کې د ښځو عکسونه واخیستل سي.
او کمیسون ته موږ دغه خواهش کوو چې مثلا دا اجباري نه دی چې حتما باید عکس وي، دا قابل تغییر دی، دا مثلا تغییر ورکول سي. نو موږ جدن د کمیسیون څخه او د مرکز څخه دغه خواهش لرو چې د ښځینو لپاره دغه باید چې یو امتیاز تاسو بولئ اسکه مثلا هر شی چې تاسو په نظر دی باید چې د ښځو لپاره دغه شرایط ونه ورسي.
زما نوم زبیده سعادت، زه د رئیس صاحب څخه خواهش لرم چې شریدي نه غواړي چې خپل عکسونه ورکړي په میډیا کې په دغه انتخابات په ورځ کې. زه ورکم مثال، زه به یو ښځه اجازه لرم نورې په صلاح او ښځې د کورو څخه ځان له لري خبرې وکړي عکسونه واخلي دغه ورکي. دا موږ غوښتنه ده چې موږ خبرې د لوړ مقام پورې ورسیږي.
زما نوم شغله ده، زه غواړم چې موږ سنتي ټولنه ده په انتخابات کې موږ رایه ورکوو او ګټه لګوو، د عکس اجازه نه لرو.
د ټاکنو د خپلواک کمیسون مسؤلین استدلال کوي چې دغه کار په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي او درنوالي په خاطر کړی دی، خو په لشکرګاه کې ښځې پر کمیسون تور پورې کوي چې په یوه ډول هڅه کوي ښځې د رایې ورکولو د حق څخه محرومې کړي. دوی د انتخاباتو پر خپلواک کمیسون غږ وکړ چې د عکس اخیستلو پرېکړه د تغییر وړ ده او پرېږدي چې ښځې هم په آزاد ډول د رایې مرکزونو ته ولاړې سي او د خپل دغه حق څخه استفاده وکړي. په هلمند کې د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ساحوي دفتر مسؤلین وایي دوی مرکزي دفتر ته پیشنهاد کړی دی، خو تر اوسه یې مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. محمد الیاس تایی، د ازادۍ راډیو، هلمند.
ستاسو رایا ستاسو حق.
خواندی او رونه به ان شاء الله الرحمن خپل رئیس جمهور ټکی
رای ورکول زمونږ د ټولو حق دی، موږ باید رای ورکړو.
د تلې د شپږ منټې د انتخاباتو په اړه ازادي راډیو ګام په ګام له تاسو سره.
دا د ازادي راډیو ده. دوستانو اوس بلل شو کابل ته. اکرام الله اکرام د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې.
دنیا ورځپاڼې په هلمند کې د ملکیانو وروستیو تلفاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې ملکي تلفات هغه موضوع ده چې لامل یې په هیواد کې نامنی زیاتیږي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې په تیرو 13 کلونو کې بار بار د ناټو او افغان ځواکونو په هوایی او ځمکنیو عملیاتو کې ملکیان په نښه شوي چې تازه پیښه د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې رامنځته شوې ده. د سرمقالې لیکوال ادعا کړې چې د هلمند په موسی کلاه ولسوالۍ کې د بهرنیو ځواکونو د هوایي حملې له امله چې د واده په مراسمو شوې نږدې 40 ملکیان وژل شوي دي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې دا نه لومړۍ پیښه ده او نه هم شاید وروستۍ شي، خو سرمقاله لیکونکي لیکي چې دغه وضعیت به تر کومه روان وي؟ آیا د ملکیانو په وژلو سوله راتلی شي؟ ورسپانه لیکي له یوه پلوه د ښکېلو لوریو لخوا د جګړې شدت او له بل لوري د سولې چغې وهل دوه هغه متضاد مسایل دي چې هیڅ منطق نه لري. په سرمقاله کې افغان حکومت غوښتنه شوې چې باید د دغه ډول وضعیت مخنیوي وکړي، ځکه د سرمقاله د لیکوال په باور که د ملکیانو په وړاندې تاوتریخوالی دغه جریان ولري نو خلک به د نظام پر ضد راپاڅیږي او افغانستان به یو نابود کوونکي بحران ته ټېل وهل شي. سرخط ورسپانې په خپلې سرمقاله کې پوښتنه کړې چې د ملکي خلکو وژنه تر څه وخته پورې؟ په سرمقاله کې د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ پیښې ته په اشاره سره لیکل شوي چې آیا دا د افغان او بهرنیو ځواکونو لپاره د شرم خبره نه ده؟ د سرمقالې لیکوال لیکي چې خلکو ته مهمه دا ده چې د دې ډول پیښو مخه ونیول شي، نه دا چې چارواکي خواشیني څرګند کړي او ځانونه له مسؤلیت خلاص کړي. د سرمقالې د لیکوال په باور د جګړې پر مهال د جنگي قواعدو رعایتول حتمی دي او خلک غواړي چې امنیتي ځواکونه باید د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د ملکي تلفاتو له پیښې پند واخلي او بیا داسې ظلم تکرار نه کړي. ویسا ورسپانې هم همدې مسلې ته په اشاره سره لیکلي دي چې هلته په هلمند کې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله واوخته، خو دلته په کابل کې حکومتي مشران په خپلو کمپاینونو بوخت دي. او ملي ارمان ورسپانې بیا په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې چین د افغانستان د سولې له بهیر سره همکاري کوي. دغه ورسپانې د چین د بهرنیو چارو وزارت د ویان له قوله لیکلي بیجنګ تمه لري چې د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ خبرې بیا پیل شي. وړاندې په مطلب کې راغلي په افغانستان کې د امنیت او ثبات په هدف چین د بین الافغاني مذاکراتو نه فوري ملاتړ کوي.
دوستانو زموږ غږ له ازادي رادیو ناوریز مخبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو خبريږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ دی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په غنو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.15 په صاف او واضح توګه اوریدل کیږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
ستاسو له پیغامونو
بند دا خواس کوم زه د بشه سره خبر کوم چې اباستان غوي وي وي زه امریکایان سره سوله کوم خو د دې سره وربند کوم په هغه دی امریکایان متاک نه کوم نو دا غوانان څه کلی دي غوانان سره جنګیږي خو دا غوانان دشمنان نه څه خاص د ملک دشمنان نه سوله کوي نه د سولې خوښ من یې خاص د ملک دشمنان نه د غوانانو دشمنان نه سو سلام احترام څه په خبرو مو شرمی لیاز دی خدای په لیاز دی رسول په لیاز دی قرآن نور دا غوان ما غوښنه نور بازاران ما خوشاله وي پرې دا غوانان خپل غریبۍ ته پرې دی هر طرف ته غوانان به څنګه خلک مرګيږي پرې حکومت په بمبارې کې دی کړي طالبانو په بمبارې کې دی نور په دې خور غوانان نه زړسته وکړي لیاز دی خدای په لیاز دی قرآن بس دا اندومنه کترونه بس غوانان شرم وکړي حیا وکړي نور ملکونه وشرمېږي هي وقدارانو هي زورورو علا به خپل نه دنه وکړي اوراج ما شرکې همدا بس او سلام په احترام
د خورماج د ورسوالې نه د فیض الله خان او شلاو خمسه طرف ناسي ولیدې د سولې په باندې وایي چې پیغامونه کوم د افغانستان او دولت او طالبان ته چې دغه غوږونو ډیره فائدې او پاکستان او ایران ترې چې د خدای په لحاظ د قران په لحاظ قران مخر کوي د افغانستان خاور مخر کوي تاسو په خپل منځ کې اوربان وکي او سولې وکي نو له سولې په باره کې د امریکا ته د لغات او نمبر او پاکستان او ایران ته چې وایي د دولت ځاري کوي چې سولې وکي یا د بل په دې سره مشکل کوي باید افغانستان کې د افغانستان دولت او طالبان سرکشي خپل منځونه چې سولوي کې او اتفاق او اتحاد وکړي چې دغه دولتونه مخونه شي او پاکستان ایران زموږ په خاور باندې تجارت کوي او امریکا او افغانستان دولت او طالبان باید سره جوړ شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
دوستان تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. دا ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي اوریدل شي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country.
In dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu peshu khabrawi.
د دوستانو دو لسنیمی بجی شوی یو ار بیا د خبرونو وخت را ورسید. په مکه د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکو ته ل ملالی بشیر نه اورو.
د خوست ملي امنیت ریاست وایي چې ځواکونه یې پرون څلور تنه وسلوال په مخامخ جګړه کې وژلي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د هلمند په موسی قلعه کې د دوشنبې د شپې په عملیاتو کې ورسي خلکو ته د مرګ ژوبلیا وشتو د څېړلو لپاره د یوه پلاوي ټاکلو امر کړی دی. د امریکا ولسمشر وایي چې له ایران سره لانجه به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ده د نننۍ وینا مهمه موضوع وي. د ارمنستان د پولیسو پخوانی رئیس هایک هاروتیونیان په پلازمینه ایروان کې په خپل کور کې مړ موندل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې که د نوبل جایزه د عدالت په پام کې ساتلو سره ورکړه سي نو دی به یې ګټونکی وي.
دوستانو خبرونه ملا ساده راډیو نو اوریدل. ملالۍ بشیر درته وړاندې کړل. تاسو کولی شئ دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې وغواړئ زموږ په وبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. اوس هم راځو د روغتیا پروګرام ته.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام دوستانو، بیا هم خرغلاست روغتیا د ژوند شتمنی پروگرام ده. او زه وګم جبر خل دی خبرونه کې لتاس سره يم خو هیرم نه وی چی از منګ ډاکټر سپ هم سټډیو ته راغله ده. ډاکټر سپ مهان عبد الله هم را سره ده او همدارز یو ریپورت هم په دی اړه لرو. خو ز منګ نه خبرونه زنګړې شوې ده د سینې سرطان یا د تیو سرطان ته. نو ور به شو اول به گزارش واورو ریپورت به واورو به ترستنی کو. د سینې سرطان په غربي او اروپایي هیوادونو کې زیات لیدل کیږي چې عموما تر 50 سلنې په لوړ عمرونو ښځو کې پیدا کیږي، خو په کته عمرونو کې هم د سینې سرطان شته. د سینې د سرطان نښې نښانې تر ټولو مهمه نښه یې په سینه کې د مرغیړي په شکل د ټوټې پیدا کیدل دي چې اکثره وخت درد نه لري. د تی د څوکو څخه قهوه‌ای رنګه یا د وینې په شکل مایع یا اوبه راوځي. تر بغل یعنې د تخرګ لاندې پارسوب او غوټه پیدا کیږي. ډاکټر سیم نذیر احمد د سرطان ناروغي متخصص یې د نورو نخو په اړه راته وایي.
د دې راز علائم چې دا معمولا یو خپل د سینې او یا دا چې مثلا د تخرې لاندې کوم کتلای او یا هم مثلا کولای شي چې د سینې د پوستکي تغیرات مثلا یو سورواله فکرای شي او یا هم د بلاده غلطه سینه نوک نه که کلچ افرازاتی خصوصا یا ده وینه ورسره ای او یا بغیر لغه او یا سرواله ولری هم دست کلچ دوامدار دردونه ای سینه که او یا ده چه دیر حساسیت ولری سینه او به کم واقعاتو که دست مریضانم رازی که دا غوی سرطان د سینې نه وتلای یا اډوکې ته تلای او یا د املا تیر ته تلای چې دا غوی نه خبري املا یې درد لري یا د اډوکې درد. نو په مجموع کې اراز او علائم همدغه ده.
هغه خزی چې تولد یې د 10 کلنۍ څخه شروع کړی وي نسبت و هغو خزو ته چې تولد یې په 20 کلنۍ کې شروع کړی وي خطر 15 سلنه زیات دی. کومې خزی چې د میاشتنی حیز مرحله یې تر 12 کلنۍ مخکې شروع شوی وي او د حیز دوره یې تر 50 کلنۍ ورتیره شوی وي د سینې د سرطان سره ډیر مخ دي. کله چې تشخیص وشي چې دا سرطان یا کینسر ده بهترین لاره یې جراحي ده. ډاکټر نذیر احمد د سرطان ناروغي متخصص یې په اړه راته وایي.
حل لاره په مجموع کې د سینې د سرطان ریس دولت دوی لري. هغه نظر په مرحله او سیج فرق کوي. بعض مرحله کې صرف یوازې هغه جراحي ورته کیږي او هغه تکلیف کیږي خلاص. بیا بعض مراحل کې هم جراحي ورته کیږي هم کیموتراپی ورته وایو دوا ورته. نو بیا بعض بعض نور مراحل دی چې یا رادیو تراپی غوړي یعنی شوا ورته ورکول.
یاد باید وساتو چې د سینې د سرطان تشخیص وختي او په خپل وخت کول ډیر مهم او د انسان ژوند ژغورلی شي، او کچیرې پر وخت تشخیص ونه شي او ځنډوالی پکې راولي، ژوند به یې د خطر سره مخ وي، ځکه د سینې د سرطان حجرې د وخت په تیریدو د بدن نورو برخو ته خپریږي، لکه سږی، ځیګر، اعصاب، پښتورګي او هلته ریښې کوي. د انسان ژوند په لنډ وخت کې د خطر سره مخامخ کیږي، نو په کار ده چې پورته ذکر شوو نښو نښانو څخه چې کومه یوه ولیدل شي، نو باید زر تر زره ډاکټر ته مراجعه وکړئ. بله دوستانو، د سینې د سرطان په اړه ریپورت مو واورید. که تاسو هم په دې اړه کومه پوښتنه لرئ، نو همدا اوس را سره اړیکه ونیسئ. زموږ د تلیفون شمیرې دي 0999 40 15 30، او بله شمیره مو ده 0800 22 55. ډاکټر صاحب میهن عبدالله، د سرطان ناروغیو متخصص او د سرطان نه د مخنیوي پروګرام غړی، را سره دی، ښه راغلاست. او په سر کې راته عمومي معلومات راکوي د سینې د سرطان په اړه.
ډیره مننه. زه د عامې روغتیا په وزارت کې د سرطان د کنټرول د ملي برنامې مسؤول یم. په مجموع کې په افغانستان کې هر کال 40,000 افغانان په مختلفو سرطاني ناروغیو باندې اخته کیږي، چې هر کال 15,000 خپل ژوند لاسه ورکوي. خو په دې کې د تیو سرطان تر ټولو زیات دی، چې په دغه 15,000 کې چې کوم کسان مړه کیږي، متاسفانه تقریبا 2,000 د تیو د سرطان له کبله خپل ژوند له لاسه ورکوي. په داسې حال کې چې په پرمختللو هیوادونو کې تقریبا 90% د تیو د سرطان ناروغي د درملنې وړ ده، خو په افغانستان کې موږ وینو چې حتی تر 90% پورې د مختلفو دلایلو له کبله ناروغان د درملنې په وجود خپل ژوند له لاسه ورکوي.
السلام علیکم.
سلامونه جمهور خل خوب تاسو ته محترم ډاکټر صاحب د افغانستان د ګټو مستمل وکړم. فضل هادي وردک
ما فضل هادي وردک په خیر راغلی. مهرباني وکړه فضل هادي وردک، خپل پوښتنه د سینې د سرطان په اړه باندې مطرح کړه ډاکټر صاحب نه.
ډیر زیات مننه. سلام، صدا هم چې خدای دې دغه به کور مرز نه ټول مسلمانانو وساتي، او خدای دې دغه مرز باندې ټول مبتلا کړي. دا ورته بدونه نه مو دا پښتنه د چیتا چې په کورانې کې یو په یو ولس کې په جامعې کې په دوه سره څنګه باندې یو کاس یو مردونا یو شي نو په دوه لوین سره هیڅ په باندې څه شي چې را ده مو دوه څو ملګری په دوه سره څنګه باندې دا غالوین یو ول کی کوزي په دوه باندې کدا سه یو شه په دې یو تر
اوسه
په دې کې چې نو کې یو طرح حال کې هغه مشکلې خل وړي اسی بیا خلک تاسو دې کې کو دا کاځي تر خلک ملي ورسره بلا کله دغه باندې د خېولان شپوت زوب دای مستو لیدل به خوشاله.
بله و فضل هادي وردک، تاسو په تمه اوسئ. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
د تیو سرطان دا از منګه اوریدونکو مخه نشي، دا کلمات چې دا یو د سینې سرطان بیا بعض وخت کې بعض خل د شش سرطان هم ورته وي، چې زموږ موضوع دا نه ده.
بله،
زموږ موضوع د تیو سرطان ده. بیا د تیو سرطان چې دا 99% یعنی په سلو کې هر سلو نفرو کې 99 ښځینه دي، او صرف 1% بیا نارینه وو کې د تیو سرطان پیدا کشته. نو نخ نخانیه عموما د په مجموع کې د سرطانونو نخ نخانی دي، خو بیا هر مرض بیا خپل نخ نخلی نه دته یو د سرطان نخ نخانی د دي چې عموما یو غوټه به پیدا کیږي. نو هغه غوټه اکثرا تصادفي، یعنی یو کتله چې موږ ورته وایو هغه تصادفي، چون درد نه لري، یعنی هغه چون ته کې موږ د وازد زیات لرو، حجرات زیات دي، نو هغه تصادفي پیدا کیږي. خصوصا د ډاکټر صاحب لخوا چې یو مریض الته د بل شي لپاره تلی یا تلزینی معاینه معاینه کوي یا پلاس باندې معاینه کوي نو تصادفي یعنی تشخیص کیږي چې دلته غوټه ده او علت دا ده چې درد نه لري دا نه متوجي کیږي نه چې دا غوټه د ته په هر برخه کې کې دي چې موجوده وي بل دا ده چې عموما د خپل د ته یو د پوستکي رنگ کې دي چې بدل شي نو دا رنگ به دې پر اړه لري چې په کومه مرحله کې ده د خپل د ته یو سرطان اول کې دي چې بيخي مثلا سرواله منستراشي خو کچيري دا پیشرفته شي نو هلته به هغه کتله چې ده د خپل کتله چې ده د حجرات کشوي چې کله یې کش کړ نو بیا د پوستکي هغه چې د سیره چې ده هغه نارنج ډول کیږي یعنی نارنج ډول یعنی هغه سیره چې ده نارنج کې چې هغه ټیکی ټیکی هغه سکیږي او رو رو رنگ خړکیږي دا شي کیږي او بیا که ډیر پیشرفته شي بیا همغه دانه چې ده هغه رو رو سر کوي او بل اخر زخم ته جوړیږي نو د زخم په شکل باندې راځي همدارنګ کې دي چې تر بغیر لاندې غوټه مونږ وینو همدارنګ کې دي چې د ته د سکونه وینه لرونکي مواد راشي دغه عمده نخانی دي او دا په دې پورې اړه لري چې په کومه مرحله کې مریض متوجه کیږي خو کچیر دې حد تر شو چې خدای دې کې زخم پیدا شي نو هغه به ډیره پیشرفته مرحله ده او عموما کدی شي بیا دوستان سوال مو کی چې څنګه تشخیص شي څنګه پیدا کو هغه به بل خیر سره
بل سوال وي ان شاء الله چې فضل هادي وردک د خپل پښتنې جواب واخیست ور به شو بل اړیکې ته السلام علیکم نور امریدون کی پکر خدی ور به شو نور ته السلام علیکم
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو په خیر راغلی مهرباني وکئ نمبر ته وایست او د کوم ځای نه اړیکه نیولې
بلې وزمی خوړې کې سلامونه تاسو ته وړاندې کوم د ازادي راډیو ټول کارکونکو او اړیدونکو ته
وعلیکم
او تاسو درانه ملما ډاکټر صاحب ته سلامونه
تشکر وعلیکم السلام
مهرباني وکئ
تشکر د ازادي راډیو ته یو جان تشکر چې موږ ته آگاهی راکړي او د شي پروګرامونو موږ ته تاکي چې موږ اصلا دغه مخ کې پاګانو موږ مستاګی راکي استاد راجنو تشکر او د ډاکټر سنسي مدوی پوښتنه دي اول پوښتنه خو مې دا ده چې دا سرطان د نورو سرطانونو څخه ډېر خډیر مشکل ده یعنی نه کې چې لکه قلبي سرطان یا مغزي سرطان یا د شش سرطان یا د دماغ سرطان یا د وینې سرطان د سینې د سرطان تداوی تر کومې اندازې پورې کیږي یعنی علاج خو د بعض سرطانو په بعضو مرحلو کې کیږي په بعضو کې نه کیږي اندازې پر کیږي او یو څل یو مېرمن څنګه پوهیږي چې زه د سینې په سرطان اخته یم اکثره خلک په دې سینې کې غوټه پیدا کیږي چې مرغړي دوی نه پوهیږي هغه بار دوی څه د خطر واقع شي او بل پوښتنه مې تر څنګه چې یو مېرمن یعنی څنګه پوهیږي چې زه د سرطان مرض باندې اخته یم
ډیر ښه قاری صاحب پښتون استاسي پوښتنې هم دا وي
بلې و ما پوښتنه دا
په تمه اوسې
او یو پوښتنه خوري په سره مې یره اوسه در تکوم دا تاسو ته په سره دا ده دا باز انجونی چې په کم عمر کې وديږي او دوی ته تشخیص پیدا کیږي چې نیرو سرطان د مرز
bale اړکه یې پریښولا خو پښتنه مو واخیسته
وا
مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
سره رم پښتنه وتا سره کې زه تاول
پښتنه
سرطان سرطان تداوی مثلا تقریبا 10 کال مخکې 20 کال مخکې اسم کان دلود خو مختلف د زمانه په پیشرفت سره مختلف وسایل ایجاد شو مختلف درمل ماستر اغللی چې تداوی او همدارنګ تشخیص په لمړنۍ مرحله کې کیږي همدارنګ او ډیر اغیزمنه درمل نه هم امکان لري خو بیا هم په مجموع کې په امکانات پورې تړاو لري چې هغه په هر سیمه او کچا کې فرق کوي کچیر راشو دی ته یو سرطان ته مثلا زه به یو مثال درته وکم چې یو 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 ډیر بلیونر نفر په امریکا کې چې د پانکراس په سرطان باندې اخته او سټیو جابز ورته وی د اپل کمپنی بنیان گزارو هغه په امریکا کې میلیارډونه ډالر درلوده خو هغه هم د پانکراس د سرطان نه مړ شو
خوونه توانی چې ځان وژغوري
وژغوري نو دا فرق خو کده ته سرطان تر شو نو یو کچیر خلک پختنه کی چې کم سرطان ډیر پاسانه تدوی وردی یا تا ډاکټر صاحبان نه کده پختنه کی چې ډیر پاسانه تشخیص او درملن وردی نو هغه به ته سرطان درته په اوله مرحله کې درته وي څنګه ما مخکې په خبرونه په لمرنی برخه کې ویل چې په پیشرفته هیوادونو کې د اتیان ته 90% سرطانونه هغه د تی سرطانونه د تداوی وړ دي او ویلته دا چې هغه په ډیرو لمرنیو مراحلو کې تشخیص کیږي او همغه مناسبه درملنه چې ورته ده همغه ورته تر سره کیږي اجرا کیږي نو د تی سرطان چې ده په مجموع کې سرطان نه خصوصا د تی سرطان کې په لمړی او دویمه مرحله کې تشخیص یعنی کچيري سرطان د تیو نه بیرون نور ځایو ته انتشار نه کړي نو ډیر پاسانه د تداوی وړ دی یعنی کچيري د تیو سرطان په ډیر ساده الفاظو کې ویل کچيري زخم نه جوړ کړي او همغه کتله پي نو همغه جرایي کیږي کتله یا دانه لري کیږي او د دې لپاره چې موږ وقایع وکړو چې کمزای کی کمز بلزای کی نیتلی یعنی وړو کیړو کی دانه نو هغه لپاره بیا کیموتراپی یعنی دوا ورکول کیږي او یا شوي تدوی ورکول کیږي نو ان شاء الله ایست تدوی 100% هغه ورده او کچيري نور برخه ته خبر شوی نو دا ډیره مشکل ده بلدار چې یو مریض څنګه پوي شي چې دا یو خزینه څنګه پوي شي د تیو په سرطان اخته دي مخکې هم ویلې د پایواز لپاره او خصوصا د یو خزل لپاره مهمه ده چې پوي شي چې آیا دا د تیو د سرطان تر خطر لاندې ده کنه دا یو خبره ده دویمه برخه دا ده د دې مسلې چې کم نخې نخانی لري نو مخکې مونږ وویل چې کمې خزې د تیو د سرطان د رامنځته کېدو خطر پکې زیات ده مونږ وویل صحیح شو چې کچېرې عمر زیاتی کچېرې وزن زیاتی کچېرې مثلا ماشوم ته شیدې ورنکي کچېرې له سلویخ کلنۍ نه وروسته عادت محور دوام وکي کچېرې د 12 کلنۍ نه مخکې عادت محور مسترغلي شروع شوی چاغوالی فزیکی فعالیت نه لري ماشومان ته شیدې ورنکي یا 15 کلنۍ نه وروسته اول ماشوم را وړي او یا هم باز درمل اخلي دا ټول چې دی دا خطر نه دی دا خزه باندې پوش یا پایواز باید پاشي دویم در چې نه خانه سړي نه خانه هم دا مونږ ویل چې کوشش وشي چې ناروغه چې دا هغه په میاش کې یو وار په میاش کې یو وار باید خپل سینې او ګوري معنی کې خصن کله چې حمام کوي کله چې لامبي خپل سینې ویني بل دا چې
دا کار خپل کولای شي
خپل بل کولای شي
نو به
بهترین لار ادارې چې مریض خپل دا معنی کې په میاش کې یو وار د عادت محور نه روسته یو هفته روسته باید دا هغه کې دا باید وګوري کچيري غوټه پیدا کوي کچيري ګوري چې شکل زیات د کچيري ګوري چې یو ته لبلتي نه فرق کوي په شکل کې په جسامت کې په اندازې کې فرق کوي نو باید وی چې حتمان سم مشکل شته غوټه چې دا ګوره غوټه به دردناک وي او بخې چې دردناک بنې همدغه علت ده چې غوټه دردناک نه مېندې فکر کوي خزه فکر کوي زه خو یو غوټه د درد نه لري هیڅ مشکل نشته خپل بلاړ شي په یو وخت کې وګوري چې هغه یاد ده چې د وجود بل زه ته تلی او یاد ده چې زخم جوړ کړي نو ده چې کچیر تی چې دی کنه تی یادنه مواد راځي یا تی خپل نه نوتی او یاد ده چې پوستکی رنگ تغییر کړي یا سور شوی یا نارنج ډوله هغه دانی دانی پکې شوی نو دا ټول نخې نخانې دي چې کچیر دغه شی ته متوجه شونه هله مې داده خصوصا د نارینه ونه چې دوی د مایندو سره خزینه خړو سره د کور همکاري وکي او زر تر زر سب ته بوزي که بیا ډاکټر صاحب پونه شو نو لار دی شي بل متخصص ډاکټر صاحب ته دی لار شي موږ سره ته تماس ونیسي هیله مې داده چې د برنامه په جریان کې د سوش میری چې دی دا وایي چې خلک موږ سره په تماس کې شي یعنی تجارتي شي نه در پته دی د دولت هغه د موږ خدمت
کوي کولای شي چې بیا شمیرې دوستانو ته ور اعلان کوي چې چیرته د سیستم زو چې بیا اړیکه ونیسي د قاری صاحب پښتون ورستي پښتنه دا و چې په کم عمر کې انجونی چې کلا واد کیږي دوی کې د سرطان کچا څنګه شته کنه شته او دوی د سرطان د خطر سره مخ دي
مخکې مرزو کچې کچېره د دیرش کلنې نه اخته عمر کې تاسو واده کوي د خزینه نو خطر پکې کمی خو که پنځه دیرش کلنې نه زیات شي وعده یعنی هدف وعده نه ده چی یعنی بیالته هغه هغه کی حامله کیږي یا ماشوم ته شودی ورکی دی علت ده نو کچیر تاسو په وروسته عمر کې وعده کوي دا د امانه ده چې تاسو حامله کیږي نه حامله چی شي بیا هغه بعضی مواد افرازی چې هغه ګټه لري هغه ته د سرطان مخنیوي لپاره یا هم بیا که ماشوم پیدا کیږي نو شودی ورکی نو دا دوه عوامل عمده ده دي د وعده په اړوند چې سرطان خطر کموي
کموي او بل پښتنه به ازله تاسو نه مطرح کما هغه ده چې په افغانستان کې د سکه پیخه تاسو تراغلی د چې په نارینه او کې د تی سرطان پیدا شوی
بله مونږ ته یو د درې پیخه راغلی دي چې په نارینه او کې د تی سرطان تشخیص شوی ده یو واقع متاسفانه چې ډیر پیشرفته و مریض دیو زخم په توګه فکر کو چې دا زخم د نن بخښي سبا بخښي
وخت
وتلی و ډیر پرمختل شوی و انتشار کړی و او کچیر یو زخم ډیر په ساده الفاظو کې زویم یعنی ډیر خلاص خبره کچیر یو زخم له دوه هفتو نه زیات دوام وکړي نو سه مشکل به وي نو کوشش وکړي چې ډاکټر صاحب ته لاړ شي بیا ورته ووایي چې ډاکټر صاحب دا باید معاینه شي یا یو نمونه یا د پیچکاري په واسطه یا یو وخې پورته شي او دا لابراتوار ته ولیږل شي
بله ډیر ښه بور په شو د نورو دوستانو پوښتنو ته السلام علیکم السلام علیکم هغه کې نه راځي بل اړیکه به راواخلو سلامونه تاسو زما غواړئ بلی بلی السلام علیکم
بله السلام علیکم
و علیکم السلام
سلام
تاسو ستړي مشه په خیر راغلی خبرونه ته روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام دی د ازادي رادیو لاري خبري تاسو نوم څه دی او بیا خپل پوښتنه مطرح کړئ
زما نوم محمد نبی دی
محمد نبی د سینې د سرطان په اړه یا د تیو د سرطان په اړه باندې خبرې کوو مهرباني وکړئ محمد نبی خپل پوښتنه مطرح کړئ موضوع مو د تیو په سرطان باندې ده چې د مخنیوي لارې چارې چې دی او کتاسي کوم د سپیخه لیدلې وي او کوم سوال لري نو کولای شي چې خپل پوښتنه مطرح کړئ بلی انت غرور لکه چې پښتنه هم نه درلوده ور به شو بلی اړي کې ته السلام علیکم السلام علیکم سلام تاسو زما غوړی نه پوهیږم چې څه ستونزه به وي خو اړي کې پرې کیږي بل اړي کې برا واخلو السلام علیکم
السلام علیکم
و علیکم السلام په خیر راغلی
از نیمه جلیل د پکتیانا
جلیل له پکتیا څخه مهرباني وکړئ جلیل خپل پوښتنه مطرح کړئ
پوښتنه مې ده د سرطان په اړه کې یو مشهور ملرو پاکستان ته بیا کال کیږي
اها
ا مې دا ډاکټر دې دی کابل کلی بس مې دا ته د مشهور ته وخه استلام ته اعلان علاج کیږي
د ما په مشهور کې څه نه خېده چې تاسو فکر کوئ دا به سرطان وي
سرطان مو د پینسانور کول بوت له په حالت ته دی نو مخم ته درس ورې اوس میاش بوت دی
او یعنی د سشي سرطان تشخیص شوی دی سیب
ولا دا عمل موت مو نه و سرویس په ویرا شو اور دی بس
د ماشوم سو کلان ده خو په ماشومانو کې زیاتره د وینې مختلف سرطان نه یا د وینې کوم سرطان خو بنی
مهره وی دې سرطان دا وینې مخ کې شپې تر کوزه دا وته ولا
او نو سید زب ان شاء الله تاسو پختن ته جواب درکم
مهرباني وکي
هغه د اوس د ملک سلیم ته وینې را کله ور چې
ستاسی ما پوښتنه دویم پوښتنه مونږ ونه خسته خو لمړنۍ پوښتنه ته به مو ډاکټر صاحب ځواب وایي پته مو اوسه مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب
د دې ماشومانو سرطان نه د وینې سرطان سو ډول دی یو د ډیر مهاجه مرته وي ډیر زر متاسفانه چې ناروغ ماشوم له منځه وړي بعضی چې دی هغه زندنی ورته وی یورو منسترازی او د درمل نه چانس هم زیات ده خو یو بهتري نه درمل نه دا چې مونږ ورته دا دی پخو دی زنگنو دی مغز ترانسپلانټیشن کو کوم ځای کې چې دا دی وینې کراویات جوړیږي چې هغه کنټرول لاندې راشي نو هغه درمل نه تقریبا په هند کې او په پاکستان کې $40,000 نه شروع کیږي ته $30,000 پورې نو ډېره قیمتي درمل نه ده نو دلته که چیرې که موږ درمل نه کی کوشش کیږي چې د شیموتراپی یا کیموتراپی چې موږ ورته وایو د هغه په واسطه یا ښه شي یا کنټرول شي خو اصلي درمل نه هماغه ترانسپلانټیشن ده یا د عضوې بدلول دي نو موږ په ساته طفل روغتون کې د ناروغان راځي او درمل نه کیږي که چیرې هماغه درمل نه شیموتراپی غواړي هماغه شیموتراپي موږ دلته هم تطبیق کوو البته دا شیموتراپي دوا چې دا به ناروغ خپله اخلي تر اوسه پورې موږ یعنی حکومت یا عام روغتیا وزارت په دې نه توانېدلې چې هغه کیموتراپي چې دا هغه کی میسره کی لاسلسی ورته ولري
درمل یې باید له بازار واخیستل
شي بلې و
اها ډیر ښه بل اوریدونکو برا واخلو السلام علیکم
السلام علیکم
و علیکم السلام په خیر راغلی اميره بني او کینو مراته وایس د کندهار له میوان نه مهرباني وکي اوس نو پښتنه مطرح کړئ
ما پر سر باندې سر باندې د بد دونه کې تا وار د دې د سرانو کوچ تر اسې د ټول څه نن هیڅ لای نه راځي
اها د سر درد د سر درد نه کړيږي بس دا یو پښتنه و
د کیر بالا دې سرک نن درد دې لاس نه شي
سیش مننه بالکل مننه تشکر زه به دغه ډیر ښه فرصت د کستاسو اجازه به زه به دغه څنګه وکول شي چې د ازمن هوادوال او ناروغان موږ سره په تماس کې شي یعنی په امر وختیا وزارت کې د سرطان د برنامه ملي برنامه چې د پروګرام چې د یاد تشخیص او د مرکز چې په جمهوریت کې ده نو زموږ د ټلیفون شمیره چې د 0 سل 3 سل او همدارنګه زمونږ د ډیجیټل شمیره د 0 12 13 12 18 او همدارنګه موږ فیسبوک پانه لرو برنامه ملي کنټرول سرطان چې تقریبا 30,000 هغه لري لایکونه لري او هر وخت پښتنه مطرح کی موږ په ډیر زر فرصت سره وته دی پښتنه ته او مشکل ته رسیدګی کو
بله پلانډو کې به دوستانو ته وایو ډاکټر صاحب چې څنګه کولای شي که څه هم موږ د خپل خبرو په منځ کې ورته ویل چې څنګه کولای شي له دغه غینا ځان ساتنه وکي نو بیا به هم پلانډو کې تاسو ورته وایست
او ډیره مهمه خبره دا ده چې یو خدای چې بیخي سرطان منسترانه شي د دل لپاره بعض شان دا دي چې دا بعض شان موږ یاد نکړ لکه سګریټ دا هم د نه هم باید مخنیوي وکي بعض غذایی مواد لاغه نه هم غیر صحیح غذایی مواد غیر صحیح غذایی مواد دا دي چې مثلا غوخه ده خصوصا سراغ غوخه ده یا مثلا کرت دي یا مثلا وچه غوخه ده یا سره کړی شیان دي برعکس صحیح خواړه دادی چې موږ سبزیجات خوري ترکاری پاپ خوري او میوجات نه استفاده کوي دا شیان دي او همدارنګ ورزش باید وکړي فزیکی فعالیت باید وکړي چاغوال ډیر غټ علت ده چاغوال نه باید مخنیوي وکړي او همدارنګ پوښي چې نخې نخانی چې د موږ ارزو کوي دوی باندې پوښي او یا په خپل هم ماینه وکړي او یا هم ډاکټر صاحب ته ورشي
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب لته سینه چې خبرونه کې مو ګډون وکړ او دوستانو ته مو معلومات ورکړل همدارس دوستانو تاسو کولای شي د سیشن به پورس هم د خبرونه واوري او د غشمیري چې ډاکټر صاحب تاسو ته اعلان کړل دغه بیا در ته خبره کو نو زل تاسو نه اجازه اخلم خبرونه په همدې ځای پاتې ورسیده د الله پامن
د میسان د شپږمه انتخاباته
په دغه انتخاباتو کې ستاسو ګډون څومره مهم دی
ستاسو پیغامونو ته منتظر یو 0 و 7 0 4 اتیا شپږ سوه شل